مشال ریډیو د پښتونخوا کې د مازګر څلور بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړ درته په یو ساته خبرونه کې هر کلی وایم. په دې خبرونه کې تاسو ته یو شمېر پوښتنه او تبصرې در خبرو. هم دغه سی بده خبرونه په دوم نیمای کې د مشال ریډیو ونیزه خبرونه ریډیو مجله هم واوري. خو لومړی د دې ساته خبرونه چې فرخند اسد وړاندې کوي.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سرټکی. چارواکي وایي پر تورخم دروازه تروسه شاوخوا 9500 بیا اسناد افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوی دي. د بیپولی خبريالانو سازمان ویلي په پاکستان کې د 200 نه زیاتو افغان خبريالانو افغانستان ته لیګل بې ژوند له خطر سره مخامخ کړی. او د غزې د روغتیا وزارت ویلي اسرائیل سره پر روانه جګړه کې د وژل شو فلسطینیانو شمیر له 100 اوخته دي. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر یو چارواکی ارشاد خان نن مشال ریډیو ته ویلي چې تیر شپه تر د 11 بجو پورې په تورخم دروازه شاوخوا 9500 بیا اسناد افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوی دي. ارشاد خان زیاتوي چې د نومبر تر شپږمې پورې پر دغه لارې د ستنو شوو کډوالو شمیره له 200000 څخه اوخته ده. بلخوا د انتظامی چارواکو تر مخه پر چمن سرحدي لارې تر اوسه سباندې 15500 بیا اسناد کډوال افغانستان ته اوخته دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر په وینا په پاکستان کې دا مهال شاوخوا 14 لک راجستر افغان کډوال میشتي او همدومره شمیر نه راجستر افغانان ژوند پکې کوي. د خیبر پختونخوا د ډیر اسماعیل خان په درازین د سیمه کې تیر شپه ناوخته په یو وسلوال برید کې د یوې شخصي کمپنۍ 2 ساعتون کې وجل شوي او درې نور ژوبل دي. د درازین د سیمه د پولیسو مشر ډي اس پي اصغر علي شاه د نومبر په 9 مشال لیډیو ته ویل چې تیر شپه نامعلومه وسلوالو د الهاج د تیلو او ګیسو کمپنۍ په ودانۍ برید وکړ چې پترس کې د کمپنۍ ساتونکو ته مرګ ژوبله واوخته. بلخوا د سیمه د ریسکیو یو دوه ادارې بیان اعزاز محمود د مشال لیډیو ته ویلي چې وجل شوي او ژوبل کسان د پوز ریټایر سرتیر وو چې په یاد کمپنۍ کې د ساتونکو په حیث کار کوو. تر اوسه چا د دغه برید سیمواري نه دا منلي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي ویلي باید افغانان په زوره له پاکستانه ونه وستل شي. نوموړي پرون د نومبر په 6 د بلوچستان په سرحدي خار چمن کې روان احتجاجي پرلت په خپل وینا کې ویل دا مهال چې په پاکستان کې له افغانانو سره کوم ناوړه چلند روان دی هغه دوی ته د منلو وړ نه دی.
وروره کستاو د افغانستان حکومت کې منځ کې یو ګډبر ستا هغه سره کښېنې سره وګایېږي. د کډوالو د مسلې زمواره افغان حکومت پاکستان حکومت د اقوامي متحده سکرټري جنرال او د یو ان ایچ سی آر مشران دا بکښېنې دا په کورونا نه وتل کښنیان وهل په جبو کې ګرځېدل دا ناروا کار دی دا غلطه ده.
په چمن خار کې د ویزه او پاسپورت لازمي کېدو پر ضد پر لتنن پاتې لسم ورځ هم دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې د چمن انتظامی له پلان سره سم د نومبر په لومړۍ نیټه پر پوله د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې لرلو شرط عملي کړ. تاسو مشال ریډیو ته وګی. د بیپولی خبريالانو سازمان آر اس اف ویلی په پاکستان کې د 200 څخه زیات افغان خبريالان ژوند کوي او د دغو افغانستان ته لیګل یې ژوند له خطر سره مخامخول شي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستان د بی اسناد افغانانو د ایستلو بهیر دوام لري او ګڼې کورنۍ د تورخم او چمن له لارو افغانستان ته ستنې شوې دي. د نومبر په 6 په یو خبر شوی بیان کې آر اس اف ویلی دوی په دغو کې د یو شمېر افغان خبريالانو سره خبرې کړې دي چې په وینای په افغانستان کې د طالبانو واک ته تر رسیدو وروسته د خبريالانو خلاف د تشدد او د دوی د نیولو په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. آر اس اف ویلی په زور د دغو خبريالانو وستل به ژوند له خطر سره مخامخ کړي او دغه عمل یې د نړیوالو قوانینو سرغړونه بللی ده. اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي د حماس سره د جګړې وروسته به اسرائیل تر نامعلومه مودې پورې د غزې د مشموعي امنیتي صورتحال ذمہواري اخلي. نوموړي دا مهال په روانه جګړه کې د يرغمل شوو تنانو د خوشي کولو لپاره د لږ وخت پر وقفو کولو هم رضامندي خوډري ده. نتنیاهو دا خبرې تر شپه نه وخته د ای بی سی ټلویزیون سره په یو مرکه کې کړي. نوموړي په خپل خبرو کې په هغو سیمو د کنټرول پاړه هم واضح اشاره ورکړي چې 23 لک فلسطینیان پکې ژوند کوي. بلخوا د غزې د روغتیا وزارت وایي چې د اسرائیل او حماس ترمنځ په روانه جګړه کې د وژل شو فلسطینیانو شمیر له 100000 څخه اوخته دي. او بل خبر د کرکټ نن د کرکټ ته 500 اوریزه نړیوال جام په سیالیو کې د افغانستان او استرالیا ترمنځ لوبه ده. دا لوبه د ممبئی په وانکړی لوبغالي کې پیل شوې. افغانستان لومړی بیټینګ کوي او تر اوسه په 15 اورونو کې 109 رنزور جوړ کړی دی او دوه لوبغاړي اوټ دي. دا خبرونه
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اوریدل چې فرخنده اسد وړاندې کوله. اوس هم د ریپورټونو پر لور ځو. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار ویلي چې پرون تر شپې پورې پر تورخم پوله یوازې شاوخوا 9500 بی اسناد افغان کډوال افغانستان ته استانه شوي دي. د یادې ادارې چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې پر دغه لار د ستنو شوي کډوالو شمیره تر 200 او وشتي ده. د په داسې حال کې ده چې د تورخم او چمن له لارې د بې اسناد افغان کډوالو افغانستان ته د ستنولو لړۍ د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې روانه ده. د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری په دې اړه نور حال راکوي.
په تورخم صفر نقطه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر یو چارواکي ارشاد خان نن د نومبر په 10 نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې تیره شپه 12:30 بجو پورې په تورخم دروازه خواوشه 9500 بی اسناد افغان کډوال افغانستان ته وړیدلی او د سپتمبر 12 نیټې نه تر نومبر 6 نیټې پورې په دې دروازه افغانستان ته د اوختو کډوالو شمیره 200000 پورته شوی. همدارنګ د چمن سرحدي چارواکو ویل چې په تیره یو ونه کې په باب دوستی باندې هم څه باندې 15500 بی اسناد افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوی. په خپل خوخه د بی اسناد افغان کډوالو افغانستان ته ستنېدو عمل د سپتمبر 12 نیټې نه پیل شوی، خو بیا د پاکستان وفاقي حکومت ورته د اکتوبر په 3 نیټه رسمي اعلان وکړ چې ټول بی اسناد غیر ملکی وګړي دي تر اکتوبر 1.5 نیټې پورې له دې ملکه ووځي. د اکتوبر 1.5 نیټې مهلت ختمې دو سره د دغه کډوالو په ستنېدو کې اضافه وشو او په دې تیره یوه ونه کې یو اندازې مطابق هر ورځ 6000 پورې افغان کډوال لومړی په لنډي کوتل کې جوړ شوی موقتی کیمپ کې سبتوي او بیا په تورخم دروازه افغانستان ته اړوي. د ملک په مختلفو برخو کې د نومبر لومړۍ نیټې رئیس د بی اسناد افغان کډوالو نیولو لړۍ هم تیزه شوې. د افغان کډوالو لپاره د سند په کې ماړی او ملیر او د پنجاب په شپږ دېرش زلو، بلوچستان په کوټه، چاغي او پشین او د خیبر پختونخوا په هری پور، پېښور، نوخار او لنډي کوتل کې هولډنګ پوائنټس یا موقتی کیمپونه جوړ شوي. لومړی دلته سبتوي او بیا یې په چمن او تورخم باندې افغانستان ته ډیپورټ کوي. لنډي کوتل موقتی کیمپ ته ننوتو په وخت ځنی افغان کډوالو مشال ریډیو سره خپل احساسات شریک کړل.
زما نوم رحمان ګل، دا پېښور ارباب رو نه راغلم او افغانستان ته روان یم. موږ کوم سیاسي تحول د وجه نه نو راغلی کنه، اقتصادي مشکلاتو، بالبد ساتنه مشکلاتو، د سکول مشکلاتو، د دې د وجه نه موږ پېښور ل راغلی یو. نه منی نو موږ مجبور چې بیرته افغانستان ته لاړ شو.
موږ نوم عبدالقهار دی، موږ د پېښور نه راغلو نو صدر نه او د خیر جو افغانستان ته برجر الباد نه راغلی ولسوالۍ ته. پېښور کې کارټونم نو پولیسو ما هغه چې تنګول ډېر وو، خوشحاله بدی چې خپل وطن ته ځو، خپه بدی چې دلته کار مارو.
پرون ماخام د خیبر ضلع نوی ډیپټي کمشنر ریټایرډ کیپټن ثنا الله خان، د ضلع پولیسو مشر سلیم عباس کلاشی او د خیبر د صحت محکمې مشر ډی ایچ او ډاکټر ظفر خان سره د لنډي کوتل موقتی کیمپ دوره وکړه او هلته د انتظاماتو جاج واخیسته. د خیبر ضلع د صحت محکمې مشر ډی ایچ او ډاکټر ظفر خان مشال ریډیو ته وویل چې په دې کیمپ کې افغان کډوالو ته د صحت یو مرکز پرانستل شوی او هر ډول طبي مرستې ورکوي.
او پاره کې میډیسن هم اویلیبل دی، ډاکټران هم پکې شته، میل فیمیل سټاف پکې ټول موجود دي. دا یعنی مریضانو ته ورکو بالکل فری. دنه علاوه کدا چې مریض چې د هسپتال ضرورت وي وطن د ریسکیو 1122 ایمبولانس ولاړی هغه لند شه دی ډی ایچ ایل باندې کوتل ته بوزي.
د قدرتی افتونو په وخت د انتظاماتو صوبایي ادارې پی ډی ایم د خیبر ضلع کوارډینیټر غنی خان مشال ریډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې نن د نومبر په 10 نیټه به هم د افغان کډوالو افغانستان ته ستنېدو لړۍ روانه وي. دوی ویلي چې نه دولتي ادارې، فلاحي ټولنې او د پاکستان او افغانستان شتمن خلک ورته هر ورځ په لوی مقدار کې خوراک، اوبه، بسکټ او کمبل ورکوي او ماشومانو ته ګرمې کپړې او پیزار هم اخلي. د پاکستان وفاقي حکومت ویلي چې کومو افغان کډوالو سره پی وار کارډ او یا هم افغان سټیزن کارډ موجود وي، هغوی به له دې ملکه نو باسي.
مشال ریډیو ته ورځي است. د ډیر اسماعیل خان په درز زنده سیمه کې بیګا د ګیس لټولو پر یو شخصي کمپنۍ وسلوالو برید کړی دی. په دې برید کې د پولیسو په وینا د کمپنۍ امنیت ساتونکو تمرګ ژوبلا وشته. د دوی په وینا دوه پولیسو وژل شوي او درې ټپي شوي دي. بل پلو د یادې سیمې قبایلي مشران وایي چې دوی په وار وار له حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د دوی په سیمه کې دي د وسلوالو د فعالیت پر ضد ګامونه پورته کړي. تفصیل د اشتیاق مسجد پر رپورٹ کیا.
د ډیر اسماعیل خان پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د دریم په 13 ورځ مقصدان مال 12 بجې نه پیژندلې وسلاولې په درازنده سیمه کې د تیل او ګیس شخصي کمپنی په بدرګا باندې برید کړای دی چې په نتیجه کې دوه کسان وژلې او درې پرهار جلې کړي دي. د دغې پېښې حال د ډیر اسماعیل خان ریسکیو یو یو دوا دوا ترجمان اعزاز محمود مشال ریډیو ته په دا رنگ بیانوي.
اسماعیل خان سب ڈویژن درازندہ کے یو پرائیویٹ آئی لینڈ گیس ڈرلنگ کمپنی دا آغا باندے اٹیک شوی دے دہشت گردو لے طرفا دس پہ تا 12:30 نا 1 بجے پورے دا واقعہ شوی دا آغا پا نتیجہ کے پولیس نا او آرمی نا ریٹائر کسان چکم پرائیویٹ کمپنی کی سیکیورٹی گارڈز او آغا دو شہیدان سوی دی او درے زخمیان دی دو چکم شہیدان سوی دی او تعلق دا ڈی خان سر دی ریسکیو ورمن ٹوٹو چکم دے آغا شہیدان ریسیو ہم کرل بیا چکم دے خپل کورو تا چورا سوال زخمیان چکم دے
دی درازندہ سیمے شیرانی قوم یو مشر مولوی اسلام شیرانی تیل و گیس کمپنی بدرگے بنے دی برت پبراک شے مشال ریڈیو تا وویل د پښتون ژغورنې غورځنګ درازنده سیمې مشر نذیر الله وان په سیمه کښې امنیتي حالات په باره کښې ویایي.
دا برج شوروی چې سټن دا برج ان تور ساجي دا د نور خلک ورای شي دا لته موکې له جانونه ورا ورسي انا کې دوران برج تر اوسه پورې نه دی ورا رسیدلی. نن بیا کام را جمع دی چې موږ ریاست ته دا ویا یو واکداران را وغوړو دلته چې کوم ډی پی او دی سټیشن کمانډر دی دې ته دا ویا چې ورور کومه ته حفاظت را کولای شي او دا خلک زمور د علاقې د دې خاورې دا شړلای شي خو ټیک ده کنه موږ ته مکمل ویا چې موږ په دې شي کې ناکام یو د دې خلکو موږ مخه نشو کتلای دا به موږ په خپل د خپل ځان مخه ګورو.
د ډیر اسماعیل خان پولیسو ترجمان یعقوب ذوالقرنین مشال ریډیو ته ویلي دي چې په درازنده سیمه کښې پولیس او پوځ د لټون عملیات پیل کړي دي خو لیا څوک هم ګرفتار کړي شوي نه دي. په درازنده سیمه کښې د تیل او ګیس کمپنی په بدرګه باندې د برید ذمهوري لیا تر دا وخت پورې چا هم منلی نه دو. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیر اسماعیل خان.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې په سیمه کې د مشال رادیو خبريال اشتیاق مسیدو چې هلته د بیګانی برید په اړه تاسو ته معلومات درکول. دا یوازې درازنده نه ده بلکې د خیبر پښتونخوا د ډیر اسماعیل خان او ټانک یو شمیر خلک وایي چې هلته له تیرو څو میاشتو راهیسې امنیتي حالات لا خراب شوي دي. دوی له مشال رادیو سره په خبرو کې تور پورې کړی چې حکومت د امن پر ځای ساتلو کې سنجیده نه دی. د دوی په وینا حکومتي امنیتي ادارې باید د ولس د ژوند او مال خوندیتوب لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي خو د ټانګ د پولیسو چارواکي وایي چې دوی د امنیتي حالات ښه کولو لپاره له پوځ سره په شریکه کار کوي. د ډیر اسماعیل خان پولیس مني چې هلته د وسلوالو بریدونه زیات شوي، خو د دوی په وینا دوی هوډ لري چې وسلوالو ته به ماتې ورکوي. په دې اړه تفصیل د اشتیاق مسجد په رپورټ کې.
ڈیرا اسماعیل خان ضلع اسی دن کئی حمید اللہ برقی دمن حالات خراب دو پواجا ضلع خال کے مشکلات پدارنگ بیانوی ٹانگ ضلع اسی دن کئی سکندر حیات ویائی چھ حکومتی چارواکیو دے ضلع امنیتی حالات بےغورا کڑی دی چپواجا یہ پذیلاکشے دے وسلاول طرفا پا پولیسو بریدینا زیوت شوی دی
کوم سمیولا چیک پوسٹ دے د بنو پروڑ د مخیاستی کے پدغه هم اٹے کوشو اغنا بعد پرون ابل اورز پ گلیمام چوکای باندې ها اٹے کوشو او داس روزانہ اٹے کونا سلسلہ دا سومیاش تر سنه شروع دا عام لس ډیر زیات خوشی دے پریشان دے کاروباری زندگی ډیر زیات مفلوج دا خلق دا بار بار مطالبه کوي د حکومت نه او مخشه په بقاعده احتجاجونه او شول جلسه او شوه د امن پاواله
ڈیرا اسماعیل خان ضلع پولیس و مشر عبدالرؤف بابر کسرانی مشال ریڈیو تا پزیلاکشے دے ترہگری پیشو مخنیوی پا باراکشے وویل
ایک نیا سر جایا ہے ملیٹنسی میں نو ڈاؤٹ
پداشے شاک نشتا دائی چے وسلاولے بریدنوکشے زیوتولائی روغلائی دائی خود خیبر پشتنخوا صوبے پولیس و ترہگرو تا اوال ہم ماتے ورکڑیا وا اویس بیابا ہم ماتے ورکوی
اور ہم نے پہلے بھی ان کو ہرایا ہے ہم پھر بھی ان کو ہرائیں گے
دے ٹانگ ضلع پولیس و مشر افتخار علی شام مشال ریڈیو تا وویل چپ ضلع کشی دے امن حالات شکاولے دے پورا پوز و پولیس پر شریکا گامنا پورتا کڑی دی
بالکل سیکیورٹی فورسز او ملہ چلا لگیا ہو
پولیس و دستر چ پرشن نا ائی بی او دا لگیا دی ٹول انٹیلیجنس ادارے لگیا دی امید دا ڈر دا بک میں بھی پی لو سی او خلق دا باہر کے سنے چلا تا حفظ ورکو مردا بالکل خلق مستر احساس دا
دا دے ہم یودا وی چپ ڈیرا اسماعیل خان او ٹانگ زیلوکشے پا پولیس او پوز بنے رزیوت بریدونو زیماوری تیرے کے طالبون پاکستان مانلی دی خود زیلے اسی دن کی دے حکومتی چارواکیونا پخپل زیلوکشے دے امن حالات شکاول وشتنا کاوی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا کد روانو چارونا زان خبروی دا مشال ترسنگو سی
د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو کې زیاتره وخت ځایي امنیتي ادارې او انتظامیه د دې لپاره جرګې کوي چې له قبایلي مشرانو د امن پر ځای ساتلو کې مرسته وغواړي. داسې جرګې په ځانګړې توګه هغه وخت زیات کیږي چې د وسلوالو د بریدونو له کبله په یو سیمه کې امنیتي حالات خراب سي. داسې جرګې د ملک په نورو برخو کې نه لیدل کیږي. اوس پوښتنه دا ده چې انتظامیه او امنیتي ادارې داسې جرګې ولې راغواړي؟ آیا په دې سیمو کې لا هم حکومتي واک هغسې نه دی ټینګ سوی لکه څنګه چې په نورو سیمو کې دی؟ په دې اړه تفصیل له لنډې دمې وروسته. د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا تر ګډېدو وروسته که څه هم د پاکستان قانون دې سیمو ته غځېدلی دی، خو بیا هم نه یوازې د شخړو د هواري لپاره بلکې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره هم جرګې ربلل کیږي. د امنیت پر ځای ساتلو لپاره د کېدونکو جرګو تابعیا زیاتره وخت د قبایلي ضلعو ځایي انتظامیه او امنیتي ادارې کوي. دوی په دې جرګو کې له ځایي قبایلي مشرانو غوښتنه کوي چې د یادې سیمې د امنیت پر ځای ساتلو لپاره دی ورسره مرسته وکړي. د دې لړۍ وروستۍ جرګه د نومبر پر درېمه نیټه د باجوړ په مرکز ښار کې شوې وه. اوس پوښتنه دا ده چې د قانون له مخې د یو سیمې امنیت ساتل د ځایي انتظامی او امنیتي ادارو کار دی، نو بیا قبایلي جرګې د څه لپاره رابلل کیږي؟
د مومند قبایلی ضلع یو قبایلی مشر ملک ګلشا ساپی وای که څه هم د دوی سیمه اوس د خیبر پښتونخوا برخه ده خو خلک له دې نظام خوشاله نه دي.
امن په باره کې مطالبه کوي یا د جرګر غواړي د جرګې په باره کې ته مطالبه کوي چې تاسو بای ستاسو ذمہواری ده تاسو به امن راولئ. نو دا غیر قانوني خبره ده او غیر اصولي خبره ده او په دې موجوده نظام کې حکومت هیڅ حق نه لري امن راوستل په علاقه کې نو د سکیورټی مسایل دا ټول د حکومت ذمہ واری ده او حکومت د خپل ذمہ واری په خپل باندې پوره کی.
ملک ګلشا صافی زیاته کړ چې ک انتظامی یا امنیتی چارواکي د دې لپاره پرچا فشار اچوي نو دا له بشري حقوقو سرغړونه ده. د باجوړی یو قبایلی مشر ملک شاولی ماموند مشال رډی تویل په قبایلی سیمو کې اف سی آر قانون ختم شوی دی او نور قبایلی مشران د امن پر ځای ساتلو ذمہ واری نه لري. د د پوینا دوی غواړي چې د جرګول لاري د خلکو قبایلی مسلې هوار کړي خو د امنیت ساتلو ذمہ واری د حکومت ده.
موږ هم د انسانانو د سټ د نور خلک په دې وطن کې څنګه ژوند کوو. موږ هم غواړو زموږ ضرورتونه هم دغه شانتي دي زموږ فکرونه هم دغه شانتي دي چې موږ د یو عام وګړي په اس باندې دلته ژوند وکړو او د سکیورټی فورس یا نورې کومې ادارې چې دلته دي هغه خپلې ذمہ واری نیولي او د عام وګړي د دې له وباسي.
د جنوبي وزیرستان یو قبایلی مشر ملک سید انور مسید مشال رډی ته وویل د دوی نه څه قانوني حیثیت وي او نه هم د امن پر ځای ساتلو کې څه رول جوړیږي. د ویل دا کار د انتظامی او امنیتی ادارو دی په کار د چې هغوی دا په خپل پوره کړی.
لکه څنګه چې په پاکستان په نورو شهرونو یا په نورو ضلعو یا په نورو صوبو کې چې کوم پولیس یا حکومت کومې نورې ادارې کار کوي په کار پته دی چې په قبایلي سیمه کې هم هغه قسم کار کوي. حکومت هم ځان ته دوکه ورکوي او زمونږ چې کوم مشرتابه دی یا کوم مشر ځان ته وایي دا هم ځان ته دوکه ورکوي. حالانکه دا هیڅ نشي کولی اوس ولې چې د دغه هیڅ قانوني حیثیت پاتې نه دی.
ملک سید انور زیاته کړه چې که بیا هم حکومت د قبایلي ضلعو پر مشرانو ذمہواری اچول غواړي او یا لاغوی مرسته غواړي نو باید دیتا آئینی او قانونی شکل ورکړي. د خیبر قبایلی ضلع یو مخکش ملک فیض الله جان مشال رډی ته ویل په خیبر پښتونخوا تر ګډېدو وروسته اوس په قبایلی سیمو کې هغه سی حالات نه دي لکه څنګه چې با په اف سی آر کې مشران په ټوله سیمه ذمہوارو. دوی ویل د هر قبایلی مشر په خپل سیمه کې د امن په ګډون ټولو چارو کې څه ناڅه رول خامخاوي. نموړي د حکومتي جرګو په اړه ویل
په یو علاقه کې سواکیا وشي نو کم از کم دا غي علاقې مشران راوغړي و دا اوس رکینی چې یاره دا څنګه وشول او دا د ستري کا مخنیوي سره او دا سه واقعاتو متای کا تاسو ته معلومات کیږي زموږ سره متای چې هیلپ کوي. د دې نه علاوه په چا باندې نه څه پرېشر شته نه تکلیف شته او نه څه خبره شته.
د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو نگران وزیر فیروز جمال کاکا خیل د نومبر پر 15 مشال رډی ته ویل حکومت او امنیتی ادارې د نور ملک په څیر په قبایلی سیمو کې هم خپلې ذمہواری په خپل پوره کوي. نموړي په دې سیمو کې د ځایی انتظامی او امنیتی ادارو لخوا د رابلل کېدونکو جرګو په اړه زیاته کړه
دا د غي حکومت دی او دا خلک د حکومت دی تر دې کې د هیڅ قباحت نشته چې عوامو سره ملکانانو سره مشرانو سره سره خبرې کوي سره دغه کوي چې امن به څنګه راځي تاسو څه سجیشنز دي تاسو چې دی نو په دې کې سره ده دغه بله خبره ده. خو د مثال دا ده چې څوک انتشار پسند دي څوک مسائل کوي څوک دغه کوي هغه دپاره هیڅ قسم گنجائش نشته.
پخوانی قبایلی سیمې د 2013 کال په مئی میاشت کې د پاکستان په اساسي قانون کې تر بدلون وروسته په خیبر پښتونخوا کې شامل شوی وي. له هغه راهیسی که څه هم د ملک د نورو سیمو په څیر قانون هلته هم غځېدلی خو د ځایي خلکو په وینا پر 15 کال تیرېدو سربیره لا هم هغه سی نه دی عملي شوی لکه څنګه چې په کار ده.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن اعلان کړی چې د راتلونکي فروری میاشتې پر اتمه نیټه به په ملک کې عام انتخابات ترسره کیږي. ځینې ګوندونه د دې نیټې هرکلی کوي او ځینې بیا وایي چې په دومره ساړه موسم کې به د عام انتخاباتو ترسره کول ډیر ستونزمن کار وي. ځینې ګوندونه بیا وایي چې د انتخاباتو ادارې د نیټې په اعلانولو کې ځنډ کړی دی. بل پلو د سیاسي چارو پوهان د اندیښنې ردوي چې ګواکې د سپریم کورټ په لارښوونې اعلان شوې نیټه به مخته او یا شاته کړل سي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا سیاسي ګوندونو د راتلونکو عامو انتخاباتو لپاره تیاری پیل کړی دی او که څنګه؟ د مشال ریډیو خبریال غلام غوث دې ته کتنه کوي.
د فبروري په اتمه نیټه په پاکستان کې د عامو انتخاباتو د اعلان وروسته هم زیاتو سیاسي ګوندونو تر اوسه پورې د قومي اسمبلۍ او صوبایي اسمبلیانو لپاره د خپلو کاندیدانو نومونه نه دي اعلان کړي. د عوامي نېشنل ګوند ویان زاهد خان د نومبر په 6مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د هغوی ګوند د روانو عامو انتخاباتو لپاره خپلې هلې ځلې توندې کړې دي او د قومي او صوبایي اسمبلیانو لپاره یې د خپلو کاندیدانو نومونه هم غوره کړي دي.
خدشات خوشته د خدشات باوجود چون کې د عوامي نېشنل پارټي خپل یو جمهوري پارټي ده او تاسو ته پته ده چې موږ خپل ټکټونه تقسیم کړلي او زموږ کانګریس کار هم شروع کړی دی. چون کې یو خو د سپریم کورټ آرډر دی او دویم بل پامي پریشر دی نو الیکشن به دی په صورت پانی کوي. بلدار چې سپریم کورټ ته پکې انوال لے او لیکل هغه ورکړلی نو دینا افا کې دی نشي او زموږ امید دی چې الیکشن به هم پر خپل اتمه پروري باندې ضرور کیږي.
خو بلې خواته پاکستان مسلم لیگ نون، جمعیت علمای اسلام فی، پاکستان پیپلز ګوند او نورو سیاسي ګوندونو بیا تر دې دمه د خپلو کاندیدانو نمونه نه دي اعلان کړي. د جمعیت علمای اسلام فی ویان عبدالجلیل جان د نومبر په 6مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د دوی ګوند د خپلو کاندیدانو د نمونو لپاره د صوبایي او مرکزی مشرانو غونډې رابللې دي او ضرب دوی د خپلو امیدوارانو نمونه اعلان کړي.
12 تاریخ باندې مونږه کینډیډیټس د نامې غوښته دي او 18-19 باندې زموږ د مرکزی جنرال کونسل اجلاس دی او ان شاء الله په نومبر اینڈ کې یا دسمبر کې به زموږ کینډیډیټس باندې غور اتمی رپورٹ به مونږ شایع کوو ان شاء الله. عزیز
په پیښور کې د خبریال او شینون کې محمود جان بابر نمې په دغه اړه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل چې زیاتو سیاسي ګوندونو لخوا د خپل امیدوارانو د نمونو نه اعلانولو یو وجه دا هم ده چې د نومبر د 13مې نیټې پوري د نوي حلقه بندیانو عمل روان دي.
نو حلقه بندو کې به پته لګي چې کمی حلقې حد کم ځای سره لګي چې د پیښور په یو ګډ کې یو امیدوار پاپولر دي او هغه اوس په یو بل حلقه کې را روان دي او هغه حلقه بدل شي نو کدل مخکې نه ټیکټ ورکړی شي نو هغه ټیکټ څه فائدہ بنې د هغه نقصان. زما خپل خیال دا دی چې څومره هم سیاسي پارټۍ د دې خبرې تم ګوري چې کومه علاقه کومه حلقه کې راځي که بیا دا ټیکټ ورکړي دې وزيته فائدې.
یاد دی وی چې د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د ولسمشر عارف الوی سره د مشاورت وروسته د نومبر په 2مه نیټه د روانو عامو انتخاباتو لپاره د فبروري 8مه نیټه اعلان کړی و او د نومبر په 3مه نیټه ستر عدالت سپریم کورټ د انتخاباتو د ځنډیدلو په اپیلونو په فیصله کې حکومت او الیکشن کمیشن ته امر ورکړی دی چې په اعلان شوی نیټه دی عام انتخابات یقیني کړي. شینون کې وایي د انتخاباتو د یقیني کولو په اړه د سپریم کورټ د فیصلې وروسته د انتخاباتو د نور ځنډیدلو امکان ختم شوی دی او د دې فیصلې وروسته به ټول سیاسي ګوندونه د انتخاباتو لپاره خپلې هلې ځلې تیزوي. په پیښور کې خبریال او شینون کې کاشف الدین سید په دغه اړه د پښتنې په جواب کې مشال ریډیو ته وویل
دا روانه هفته نه د میاں نواز شریف صاحب دوره هم متوقع ده. د خیبر پښتونخوا د بلاول بټو زرداری صاحب دوره هم متوقع ده. موږ وکتل چې جمعیت علماء اسلام یو ډیر لوی اجتماع هغه د مفتی محمود کانفرنس په شکل کې وکړه او په ټول ملک کې اجتماعات وکړه او دا چې دینو هلې ځلې روان دي د عوامي نېشنل پارټۍ د نورو سیاسي جماعتونو پرویز خټک صاحب لګیا دی هغه جلسې کې ځای په ځای اجتماعات او د دې سره سره د وخت تقاضا هم ده ځکه چې سر ټیکنیکل ایشوز دي. یو ټیکنیکل ایشو خدا ده چې د مارچ نه مخکې به الیکشن ځکه کول پکاري چې په مارچ کې سینټ چې دی نو د دې به نیم ممبران دا به ریټایر کیږي او بیا دغه فورم چې دی نو دا به نیمګړې پاتې کیږي.
یاد دی وی چې د پښتونخوا او پنجاب اسمبلیانی روان کال د جنوري په میاشت کې تحلیل شوې دي او په اگست کې بیا قومی اسمبلی او د سین او بلوچستان صوبایی اسمبلیان هم ماتی شوی دی. خود هغې وروستو د آیین سره سم په دریو میاشتو کې دننه عام انتخابات تر دې دمه په دې وجه نه دي شوي چې د نوي سرشمیرنې د منظورۍ وروستو د نومبر د دیرشمې نیټې پورې د نویو حلقه بندیانو عمل روان دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. خبرونې نیمایي ته رسیدلی او د مهمو خبرونو یادونه لا ورسته تاسو ته ونیز خبرونه وړاندې کوو. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار ویلي چې تیر ورځ هم پر تورخم دروازه له پاکستان څخه افغانستان ته ننیم زره بی اسناد افغان کډوال اوښتې دي. د دې ادارې یو چارواکي ارشاد خان مشال ریډیو ته ویلي چې یوازې پر تورخم دروازه تر اوسه تر 2 لک زیات بی اسناد افغان کډوال اوښتي. همدغه سي د چاروک په وینا چې 55,000 افغان کډوال پر چمن هم اوښتي دي. بل پلو د ډیر اسماعیل خان په درا زندګي بیګا د گیس لټولو پر یو شخصي کمپني وسلوالو برید کړي، دوه پولیسي وجلي او درې ټپي کړي دي. او د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې له حماس سره تر جګړې وروسته به یې هیواد تر نامعلومې مودې پورې د غزې د ټول امنیت ذمواري اخلي. او سم تاسو د مشال رادیو نیوز خبرونه مشال رادیو مجله وړاندې کوو. د دې خبرونې قربان نجیب عامر دی او تاسو لپاره په تکرار توګه خبرې شي.
د مشال رادیوي مجله د مشال رډیوی مجلې ګران اوریدونکو نجیب عامر مو په یو تازه غنه کې هر کله کوم. دا ونی د یو پښتون ستوري د رالوېدو ساند وایو لایق زده لایق یادوم چې د اکتوبر په 13مه لنډی سترګې پټې کړې. هغه د 1959 کال د جنوري په 15مه په سواد کې زیږیدلو. خغل لایق د رډیوی پروګرامونو وړاندې کوونکې یا پروډوسر د پیښور رډیو په ګډون د پاکستان د اکثرو دولتي رډیو سټیشنونو مشر او منتظم پاتې شو. د نوموړي خدمتونه په نثر او نظم دواړو کې سرګندي. موږ به نن په خبرونه کې د هغوی د ژوند او خدمتونو په اړه له پوهانو سره خبرې کوو. مال ډاکټر عباسین یوسفزی سره د لایق زاده لایق پر شاعرۍ خبرې وکړي. ستاسو پام دې مرکې ته راګرځوم. سین صاحب ډیره زیاته مننه چې مشال ریډیو ته وخت ورکوي. د پښتو ژبې یو نومیالی کس چې په ډیرو ډګرونو کې هغه خپل نوم ځلولی او لایق زاده لایق صاحب وفات شو. لایق صاحب که یادیږي نو په کومو ډګرونو به ډیر یادیږي ستاسو په خیال؟
امیر صاحب د ټولو نه لومړی خبره خدا ده چې د لایق صاحب جدایي چې ده نو هغه یقینا چې زمونږ د ټولو دپاره ډیره د غم او درد ډکه ده. زمون یو خوږ ملګری او لیکوال او براډکاسټر او داغه چې کم اړخونه دي نو هغه ګڼ دي. خو په حقیقت کې کوم ګورو نو لایق صاحب د یو شاعر په حیثیت باندې پیژندلی او نامه لرله. د شاعر په حیثیت باندې هغه ډېرې ریډیو او د ټی وی او د فلمونو د پاره ډېرې مشهوره سندرې لیکلې دي، ډېر غزلونه داغه ریکارډ شوی دی او زلیدلې دي. د وخت ډیرو نامتو سندرغاړو او نرمندانو ویلې دي. د دې سره سره د نات په ډګر باندې د لایق صاحب یو ډیر لوی نام ده. ډیر ښه نعتیه شاعري کړې ده او په هغه کې بلا کتابونه لیکلې دي. نو د نات ګو شاعر په حیث باندې هم د لایق صاحب منن پریوزی او داغه دا قلم او داغه دا فکر دغه ملغلری چې دی دا زمونږ لپاره یو لوی سرمایه ده.
صحیح. وسین صاحب د شاعرۍ په میدان کې د دوی څومره کتابونه مخې ته راغلي وو؟ په دې کې نعت خوم د شاعرۍ یو صنف دی، نو هغه نعتیه شاعري هم د دوی چاپ شوې ده کنه؟ نو څومره کېږي د کتابونو ټوټل؟ تا ده
کتابونو شمېره خو ما ته نه ده یاده، خو دا د چې ښه کافي کتابونه چاپ دي د شاعرۍ. پای کې د ناتم دوه درې مجموعی دي، د سنجیده شاعرۍ چې دي دا غیم سلور شپک مجموعی دي. نو زه ګڼم چې لایق صاحب د یو لیکوال په حیثیت باندې ډېر بسیار نویس لیکوال وو.
صحیح.
او دغه بسیار نویسۍ سره د معیار هم ساتلو پوره پوره کوشش کړی دی. په دغه لیک کې چې دا هر سم کړي دي نو پاغه کې دا په نظر کې ساتلی چې د ژبې خېګړه او د قام او لس لارښودنه پکې مو شي او دا غیر علاوه دا هنر او دا ژانر معیار هم برقرار پاتې شي. زه ګڼم چې لایق صاحب زموږ د دور یو ډېر ستړی لیکونکی و. هغه کله افسانه لیکلې ده، کله یې سریزې لیکلې دي، کله یې نعتونه او سندرې لیکلې دي، او کله یې مقالې لیکلې دي، او اوږدې اوږدې خبرې لیکلې دي. نو زه ګڼم چې لایق صاحب زمونږ په دور کې په هغه لیکونکو کې شامل و چې د تیرو څلوېښو پنځوسو کالو نه مسلسل خپل قلم جاري ساتلی دی او درولی نه دی.
دسې ګڼلی شو باسین صاحب چې ښایي په څلېری ساعتونو کې کدی بیمار نه و نو دی باسې نه شو کېناستې، خامخا به یې څه لیکل.
د ریټایرمنټ نه پس هم دغه کړی دي چې هر ورځ به یو اس ایم ایس خلکو ته لیږو، پای کې به یو شعر لیکو، د هغې سره به د اردو ژباړه او تشریح هم لیږله. نو دغه کار یې په آخري عمر د ناروغتیا د ورځې پورې کړی دی. نو ښه د زړه زور یې و. د دې سره سره دی د یو براډکاسټر په حیثیت باندې ډېر شهرت لري. د پښتو ادب، د پښتو ثقافت، د پښتنو تاریخ، د پښتو ډرامه، د پښتو فیچر، دا ټول سیزونه د چې دي د ډیجیټایز کړی دي، د ریکارډ کړی دي، هغه خوندي کړی دي. او هغه یقین وکړي چې ما د یو ځای ډېر پروګرامونه کړی دي، یو ځل یو پروګرام ما د یو ځای کولو، دا هغه پروګرام نوم ستاسو خطونه او زمونږ جوابونه. نو اولس په خطونه را لېږل او موږ ورته جوابونه ورکول. نو اول دا 15 منټه او دا پروګرام، بیا دا نه پس دغه یو خپرونه چې کومه 15 منټه موږ پرانستې وه، دا ورسېده 30 منټو ته، بیا په هفته کې 2 ځله 30 منټه. نو دا یو ډېر عجیبه غوندې خبره وه. بیا دومره ډېر خطونه راتله چې ما سر ته نه شو رسولی. نو لایق صاحب ته مې وروره دا پروګرام دې بند کا. نو د هغې نه پس هغه خپرونه بیا وتړله، کله ما د پاره ډېره ګرانه شوې وه، ډېر خطونه به راتله. نو دا ده چې موږ کم کار په شریکه باندې کوو. هغه ما ته یادېږي چې موږ به تر دومره ناوخته پورې په ریډیو کې کار وکړو چې بیا به رالو، نو په بازار کې به ډوډۍ نه وه، نو کله کله به مو تش فروټ واغسته، میوې به مو واغستې، د هغې سره به مو چېرته سړه ډوډۍ پیدا کړه، به مو خوړه اوږده به شو. داسې وختونه هم په موږ راغلي. په هغه وخت کې د خو واده کړی او خو د ده بچی په کلي کې، او مالا واده نه کړی، په یونیورسټي کې به چېرته ناست و او بس اوده به شو. چې په نیمه شپه به راورسېدو، بیا به اوده شو، بیا خوراکه کله لږ ډېر خوب کړی.
وسین صاحب، د دې نه معلومېږي چې ستاسو جذبه او د ده جذبه چې ده، دا د کار سره یو لیونۍ مینه وه. یعنې مثلا هغه ماموریت نه و چې سهار 8 بجې به شروع کېږي او ماسپښین مازدیګر 15 بجې به ختمیږي. دا یو لیونتوب و، یو بې انتها مینه وه د ژبې سره، د خلکو سره، د خپل فن سره. همدغسې ده.
دغه یو مثال به تا امیر صاحب زه درکم. یو ورځ داسې چلو چې ماښام وخت ما د خپل خپرونه تقریبا داسې 6:30 بجې پای ته ورسوله. خو په دغه ورځ باندې د غنی خان د 3 کتابونو مخکتنه شوې وه. نو په مخکتنه کې زه شریک وم. نو دته چرته سرکل راغی چې یاره په هغه مخکتنه باندې یو فیچر یا یو رپورټ ورکا. نو هغه د ماته وویل چې یاره دا خو دغه خطر راغلی. نو ما ورته په مخکتنه کې خو زه ومه. د ماته وویل چې کار وشو. ماته وویل 15 منټه خبره به پکې، خو زمونږ سره وخت صرف 30 منټه پاتې ده. نو لیکل پکې نه کېږي، خو راځه کېنه چې ریکارډي چې مونږ لاړو صاحب. نو دی اوس ما د ځان سره داسې پوینټس او هینټس واغسته چې زه لږ ډېر ما ته هغه معلومي چې څه ویل دي. نو ما د ځان سره دغه واغسته چې سټوډیو ته لاړو، دی ما ته وایي چې زموږ سره ټیپ نشته د ریکارډ کولو لپاره، پټه نشته. نو ما ورته وایي چې لایف خو زه ډېر تیار او پټه پیدا کړه چې دا ریکارډ کړو. وخت پکې تقریبا 45 منټه وخت نشر کېدو ته پاتې. نو د ماته وی چې زه ګورم خو بس پټه دې ګرځي، ډېرو ګرځي دوه پای کې ولس منټه نور هم ځای شو، خو پټه پیدا نه کړه. اخر کې راغی ماته وی وایا نو به ریکارډ کوم. نو ما یې پټه پیدا کړی، ما پټه پیدا کړی. نو دا چې ما وې 15 منټه ما بغیر د لیک نه هغه رپورټ وړاندې 15 منټه خپه سیکوینس او خپه یو ټیمپو کې، چې کله وشو هغه رپورټ ریکارډ شو، نو د زچ د تر او ته بعد هغه ټیپ پمنډ یوړو هغه لایف سټوډیو ته ولته ورکو پروگرام کې بس هغه د ولمبې د تمهید نه پس هغه نشر کېدو
صحیح
نو چې هغه ته یوړو رسید راغې برته نو ما د یاره تاسو چلو کو ټیپ نشته پیدا کو ما ته خبره دلته یو ټیپ پروت وي هغه به الټه کو دای په بل مخ مې ریکارډ
نو بس دا
زغه زمونږ ډول له وته مو چې ما باندې بغیر ته اړینه رپورټ ریکارډ کو په خپل په الټه ټیپ په بل مخ باندې په پټه
مشر یا وړاندې کوونکی پاتې شوی او د ده شاعری هم ډیرو هنرمندانو ویلې ده. تاسو څه ګڼئ چې د ده شاعری واقعا هم دومره پسته ده که دې په ریډیو کې نم ویل هم دومره هنرمندانو به د ده شاعری ویله که نه دا دې هلته و نو د مخ ملازی خبره والته هنرمندان به راتلل او د ده شاعری ویله
زیاته شاعری خو په خپل ریکارډ کړی ده او د هغې نه علاوه بله دا ده چې د ده شاعری چې ده نو ضروري نه ده چې هر ښه شاعر چې د هغې شاعري وویلی شي. ځینې شاعر داسې چې ډېر ښه شاعري خو د هغه په شاعرۍ کې موسیقیت نه وي. ځینې داسې شاعري چې د هغه په شاعرۍ کې میلوډي نه وي، هغه ترنم پکې نه وي چې کم د شاعرۍ او د فنکارۍ ضرورت وي. نو د ده د شاعرۍ الفاظ ډېر ساده، روان، آسان او عام فهم وو. او بل دا ده چې موسیقیت باندې دی، چونکې د موسیقۍ پروډیوسر پاتې وو، نو د دې وجې نه د ده شاعري چې ده هغه سندرغاړو او ساز جوړونکو ته آسانه وه چې هغې دغه شاعري ښکلی ساز جوړ کړي، ښکلی طرز جوړ کړي او هغه په ښکلي انداز کې وویلی شي. نو یوه وجه دا وه په لنډو لنډو بهرونو کې د ډېرې ښکلي ښکلی غزلې لیکلي، ډېرې چست او چابکې. بله دا ده چې د ده مزاج چې و هغه د میډیا د ضرورت نه پوره پوره خبر وو. نو ده ته پته وه چې کوم شی په میډیا نشر کېده په کار دي، کم نه دي، د پالیسۍ نه خبر وو. نو د دې عمل هم د ده په شاعرۍ کې هغه ټول توکي موجود وو کوم چې د میډیا د پالیسۍ مطابق وي او د هغې نه پس اولس ته د رسولو سرسمه خوري. نو د ده یو دغه وجه وه. دویمه دا وجه وه چې د ده کې دا کمال هم و چې ده په طرز باندې هم لیکل کولی شي. نو د دغه کمال نه هم فایده اوچته کړې ده.
صحیح واسین صاحب، ډیره زیاته مننه. د لایک صاحب په ژوند نورې خبرې هم کېدای شي، خو زموږ پروګرام کې بیا نور مېلمانه مې د هغوی نه به دغه اخلو. تاسو ورسره نږدې پاتې شوي وای، ډېرې ښکلي خبرې مو کړې. یوه لنډه کومه خاطره یې که در یادېږي چې د ده د مرګ نه خبر شوی، هغه صحنه ستاسو مخې ته کېږي چې دا خو هغه لایق و چې ما سره په ژوند داسې ګرځېدو یا دغسې یو پېښه شوې وه او دی اوس نشته، دغسې څه لرئ ذهن کې؟
ډېرې ډېرې خاطرې دي صاحب. خو داسې ده چې دې وخت کې راته رایادېږي، یو ځل ده داسې کړی چې زه کوم هاسټل کې اوسېدم چې مونږ کله طالب علمان و، دی تازه تازه پروډیوسر شوی او ځله ما اول ال ال بی کوله، بیا مې د هغې نه پس پښتو کې ایم اے کوله. زه د هاسټل کې اوسېږم، هاسټل ته ما ته یو نوکر راغی، ما ته وایي چې لاندې یو داسې شاعر و چې هغه پسې ما او ده ډېر خندل چې یاره دی څه بکواس شاعري کوي او د ده شاعري ما کدی چېرته ما ولیدلو ما زه خو قسم ډبوم داسې ټوکې به ما ده کولې. نو ده د هغه شاعر نامه دې نوکر ته ویلې ده، ورته ویلې چې ورته ووایه چې زه لاندې ناست یم. نو ما سوچ وکړو چې یاره یو خو دغه شاعر دومره حوصله څنګه وکړه چې ما ته وایي چې لاندې راشه، په کار دا ده چې دی بره راغلی. خو بیا مې یاره دا خو د پښتو ملک دی او دی زما کور ته راغلی. نو بس زه راکوس شوم، زه راکوس شوم، غوسه غوسه راکوس شوم. خو مای زه اوس میلمه دی نو چې څه وایي هغه به منو. چې زه راغلم دی ناستو دی ناستو، ما ویل چې ته خو لوړ په لاس راشي، ته خو تش راغې. نو دا یو خاطره راته یادېږي.
دا ډاکټر اباسین یوسفزی چې دروخات لایق زاده لایق پر شاعری موږ ته معلومات راکول. خو لایق یوازې په شعر کې لایق نو، نثر هم ډیر زیات لیکلی او په دې لاره کې هم په بیلابیلو ژانرونو کې کار کړی دی. هغه افسانې پر کتابونو سریزي او سفرنامې لیکلي دي. ما د لایق زاده لایق د نثر د میدان د خدمتونو په اړه له پیژندل شوي افسانانګار ډاکټر زبیر حسرت سره خبرې وکړې. زبیر اسرت صاحب، ډیره مننه چې مشال ریډیو ته وخت ورکوي. لغزاده لغ سے اللہ پاکو بخی پا دی رستو کی وفات شو داغ پر جون باندی ما دا نور پوہانو سرم خبری کردی پا افسانو یہ تا صورت ہوئی لغزاده لغ سے پا افسانوی عدب کی پا پختو افسانه کی دا دست مقامو دی خوم دیر وقت نا نصر لکو بی افسانیم لکلی دی تا سو بخام خالوس دی میرے بانی لغزاده
لغ سے اللہ پاکو رحمت کی یمو خودیر دا پخوانے یار و تقریباً سو گیا تقریباً چپ سے افسانے تخصیص ہے لیکن دم رہا بینچ میر کے موضوعات کمی نو داغا افسانے کرداری ہم بھی ماحولی ہم بھی بیانی ہم بھی مکالماتی ہم بھی او اکثر افسانے کی ماں راغل جس کی دی ما تقریل امونہ نہیں آتی گی او اغاز زیادہ کر جی کمبینو سب آیانی آنداز بوری او سب مکالیماتی آنداز بوری بعد لکھا افسانے کی کمبین لیکن اس وقت خطون دور نہ رکھا نا اس وقت مطلقین دور دے الیکٹرانک میڈیا دور دے او پدے الیکٹرانک میڈیا دور کی کمبینو اغاز زرے زمانے آنے خطون دور سے کمبینو مقدار کی افسانے بل چانز لکھے سو مچھلی
اسرت سے دوی با نصر کی نور سیزون ہم لکھ لی مثلا دے یوروپ تر اغلی و داغی سفرنامه ہم لکھ لی دا سفرنامه
سفرنامه بھی کری بھی بل دائش ترجمه کری بھی اور کشمیر دلتا رہا خینا یا نور دا سے تراجمی غمان را نمی کنش بقیه تر مایک خمی بھی بل دغای را دے چونکی دا افضل خان لانا کشمیر اگر کشمیر وزیر ہو کنا
بلکن
دے و سر سکیتر پاتی شوی دے نمیر اطول حالات اگر سر گلی تفیلی دی پر کل استر گو بانی نبیا دا کتاب چلی نا پر ترجمہ کلی ہم دے ترجمہ انداز دے ہم چی کم دے نو دے جات خدے او اصل دی روان دی هم فهم دی رسول چې په روزه محاوره دی چې په دې یا په دې مشه ده یو فرضی به کې نه شو یا لفظی تر دې نه ده چې موږ نه راځو چې هغه په خپل لګي کې ده سي
اسرت سے په ریډیو کې پات کې دو د لسمره ګټه رسولې و د د شاعری ډیرو هنرمندانو ویل او پاغي خبرې نه کو چوندې په ریډیو کې او د افسانم لیکل ریډیو نه د ریډیو ډرامې هم نشرې دي نو لایک سے ډرامې په ریډیو باندې په ریډیو باندې باندې وړاندې شوې د افسانې یا د ډرامې
بالکل افسانې چې کوم دي د افسانو له بده چې کوم دي سمري دي چې شکل ورکړه چې پای کې بیا مطلب دی چې یو فلمي سچویشن پکې کریټ شي نه چې کوم سین سره کوم سندر پټ کیږي دا سندر چې وسره پټ شي او ولګي له هغه ته موږ سندري د پکې وایو دا هغه هیئت دا دی چې دا یو راوی یې کوم بیان کوي دا افسانه کیسه بیان کوي او بیا چې کوم منظر راشي یا مکالمه پکې راشي دا د یو کسانو سره یې مکالمه وشي او بیا چې پکې سندرې ضرورت یې سندرې پکې راشي دا د سیم مطابق سیچویشن مطابق دا سندرې پکې راځي بل هغه ترامې لیکلې دي او رامې پروډوس کړې دي
ڈاکٹر زبیر حسرت او چې د لایق زاده لایق په افسانو او د نثر د نورو ژانرونو په اړه لمشال لډیو سره خبرې کولې در وخت لایق زاده لایق د پښتو موسیقي په میدان کې هم ډیر زیات خدمتونه دي نو موږ ډېر لزګونه کلونه ل په خبر رادیو سره تړلې پاتې شوې او په دې موده کې کلیوي خوا د پښتو تیرې هېرې نغمې راټولې کړې نو ل بلې خوا یې نوی سندرغاړي هم په ولس ور پیژندلې دي ما په دې اړه د لایق زاده لایق د یو ملګري او د پیښور رادیو د پروګرامونو د ویان حاجی اسلام خان سره خبرې وکړې
ناجی اسلم صاحب ډیر مننه چې مشال لډیو ته وخت ورکوي. تاسو هم په ریډیو پاکستان پېښور کې کار کوئ. لغزاده لایق صاحب هم د همدې ریډیو پروډیوسر پاتې شوی دی. تر هغې لویو چوکیو باندې هم کار کړی. دوی د پښتو موسیقۍ لپاره چې کوم خدمتونه کړي دي، اول به په دې دغه باندې وغږیږو چې دا کومې نوې سندرې د دوی په وخت کې ریکارډ شوي، په دې راته څه ووایي، بیا به وروستو چې کوم نور خدمتونه دي هغوی په هغې به نظر واچو. مهرباني حاجي صاحب.
ډېر مننه نجیب عامر صاحب او زما د مشال ریډیو چې څومره همکاران دي تاسو، او بیا زما غږ چې دې وخت کې څوک هم د هوا د څپو سره الول او ریټولو ته سلامونه نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
لایک زده لایک صاحب د موسیقۍ خبره کومه راواخلو، نو هغه زده وایم چې د نثار محمد خان صاحب نه پس دا دویم کس دی چې په ریډیو کې د موسیقۍ د څانګې ته دی ډېره زیاته ترقی ورکړې ده او پرمختګ یې ورکړې دی. د هغوی په کریډیټ باندې ډېر سندرغاړي ډېر هنرمند دي چې هغه ریډیو ته هغې راوستي دي، هغې ته موکې ورکړي دي او د هغې غږونه خلکو اورېدلي دي، خوښ کړي دي، او هغې بیا په ټولنه کې پښتونخوا دلته ده او که چېرته پښتون دی نو هغې یو نوم ګټل دی. په هغې کې به مونږ یو نوم واخلو، د نازیه اقبال. نازیه اقبال په نوو سندرغاړو کې دا د لږزاده لایق صاحب متعارف کرا وست ریډیو ته، او هغې ته موقع ورکړي، او بیا د ریډیو نه پس هغې ته یو نوم خدای پاک د ریډیو د وجې ورکو او دنیا پیژنده.
بالکل.
بیا د هغې چې کله په ریډیو کې پروډوسر و، نو که هغه سره به موسیقي وه او که نه به وه، خو د هغه دې شعبې ته دومره خصوصي پاملرنه کوله چې یو پیرا هغې یو پروګرام شروع کړو، نوی ترنګ، نوی ترنګ شروع کړو، او په نوی ترنګ کې به هغې د شوقیه هنرمندان چې وو نو دوی ته به موقع ورکولې، او په هغې کې ډېر ښه نویات آوازونه به ریډیو ته راغه را پیدا به شو. هغې کې به دا وه چې بغیر د آواز د امتحان د ورکولو نه هغې کې به خلکو لکه برخه اخیستی شو، سندره پرواز به پکې شریک کړی شو. نو یو دا کمال و چې نوی ترنګ پروګرام یې شروع کړو، نو په هغې کې ډېر نوي هنرمندان راغله، او زموږ د پېښور ریډیو لایبرري چې ده نو هغې کې هغه په سونو زیاتوالی په هغه نغمو کې راوست، په هغه شمېره کې چې هغې کې ډېر نوي آوازونه داسې راغلل چې هغه ډېر ښایسته او ډېر بیا د هغې نه پس ډېر کامیاب شو. هغې بیا انسټیټیوټونه ډک کړل، او هغې فلم ته لاړل، هغې ټلویژن ته لاړل، او هغې نورو نشریاتي څانګو ته لاړل، او آغاز یې دې ریډیو نه کړی دی.
صحیح. حاجی صاحب ډیره مننه. دا خو د لایق صاحب د اوسنۍ موسیقۍ د پاره خدمتونه شو. په ریډیو کې چې دا د زړو سندرو د راټولولو یو لړۍ پیل شوی و، په دې کې د لایق صاحب څومره کنټریبیوشن او یاد د لاس په دې کې؟
دا سوا نجیب عامر صاحب چې کله د زړو سندرو د خپرونه چې اوس هم روانه ده د تیر هیروازونه په نوم، دا په کال 2000 کې هغه وخت کې لایق صاحب پروډوسر و، او دا یو خیال یو آئیڈیا زما ذہن ته راغلی وا، چونکه زمونږ په کال کې زما یو تروخ دی په اکتوبر کې، نو دا سیزن به مونږ کرا ډیرو دا ریکارډینګ باجی او دا ریډوان، نو دا زما ذہن کې ګرځیده. نو دا یو آئیڈیا ما غی تور کې چې یاره دا سی یو پروگرام به شروع کو شي، هغه بنوم تیرې روازونه، نو هغه وی چیرې مو سره په ریډیو کې دونه نغمې نشته، او نو ما یاره ما یو خوب لیدلې دی چې دیش الله پاک هغه رښتیا کې چې دا ریکارډونه دي او په ځمکه خوندي دي زما د تره د کټ لاندې، او هغه ماته وي دا اوکنه او دا را برسېره کړه او دا تیرې روازونه دي. نو لایق صاحب پروډوسر و او زه د هغې کوربه وم، نو تر ډېرې مودې پورې لایق صاحب زما د دغه پروګرام پروډوسر پاتې دی. لایق صاحب ماته دا ده چې یو هغه په خلاص مټ اجازه راکړې وه چې د دې سندرو په راغونډولو کې او بیا دا په خوندي کولو کې دا هغه یو ډېر پوټلی کردار په دې پروګرام کې زما سره. ما به سندره را پیدا کړه د ککوړي په شکل کې، بیا به هغې نه موږ کیسټ په شکل کې ریکارډینګ وکړو، بیا به لایق صاحب په خپله کېناستو، هغې به پیتې ته واړوله ریډیو کې موږ سره چې کوم هغه سیسټم وکړه نه بل دا هنرمندانو. نو دا به ما چې کوم موږ چې کله دا پروګرام پیل کړو، نو هغه وخت کې په دې پخوانو هنرمندانو کې ځینې ژوندي وو، نو هغه به ریډیو ته موږ راوبللو، هغه ته ډیر په رول تندید د هر کلمو کو او مونږ به د هغه سره انټرویو مو کا دغه په خوانو هنرمندانو پاتله په دې د ډاکټر کوکولو کې خوندې نغمې چې دي د دې پړوند مونږ هغه سره مرکه مو کې نو تر کومې پوري چې د لیک سیب خبره وا چې کله به دې پروګرام منیجر شو نو هغه دا وی چې راځه ساده پروګرام چې دې تیر روانه د دې د زبل چاته نور کوم د سرته زمانوم هغه سې چې زکه چې زبر ساده دې هغه سپرویژن یا هغه هغه کوم کړلان کې هغه اسمو داخلت پدې کې نه کولو ما سندري را پیدا کړې دي ما که سندرغاړې را وسې دي نو هغه ما تخلاص مټ را کړو او دا غي عمدغه وجه وا چې زه لکه د لیونو په دې ټول پښتونخوا کې ګرځیدلې محمد نغمې را پیدا کړې دي د پیښور ریډیو په لږه کې مونږ دا خوندې کړې دي بیا مونږ دا سکارو کو چې یو پروګرام مونږ شروع کو معلومات په مارا راغونډول د فنکارانو د ژوند او د فن په اړه باندې او یو کل سکریپ غولي کول نو بیا به ما ویلې دا غي نام غو خاپونه نو لیک بیا دا غو هغه بل ادبی رنگ مل ورکو زما غ لیکلله نو ما باغ وی نو په دغه فنرمندانو مونږه دغه پروګرامونه ډیر لکه تر دوه کالو پورې دغه لړۍ مونږ چلولی وو او په دې باندې بیا مونږ دوه کتابه مولیک یو لایک سی بولیکلو فنکار نمری یو بیا مولیکلو تیر هې روازونه یو دواړه خلکو خوخکل نو په دې کې زما سره د لایک سی به هغه ډاډ او هغه مرسته
ملاتړ در سره
کلو مټ باندې ماته اجازه دا حاصله وا
صحیح اجی اسلام خان صاحب نو تاسو خو ډیر کلونه پلسګونه کلونه یو ځای کار وکړو اوس هغه وفات شو او نشته نو تشه احساسوي
زه دا وایم چې ذاتی طور ځانی طور چې لایک سیب زما د یو استاد درجه ورکړې ده اوس مت ورکوم مونږ د لایک سیب نه په دې ریډیو کې ډیره زده کړه کړې ده او دغه سلسله لا بند نه وه دا لا روانه وه لایک سیب رانه بے وخت لاړ او مونږ یې په اوچا ډاګه پریښو ډېرې خبرې ډېر پروګرامونه به داسې راتلل تر دې پورې چې ما په ټلویزیون باندې په دې پخوانو هنرمندانو باندې یو پروګرام کړی و یو کال پورې چلېدلی و سندرې ملغلرې او بیا په یو پرایویټ ذاتی چینل کې د لالونه په نوم باندې مونږ پروګرام یو دوه کاله چلولی و نو تر دې پورې چې هغه د ټلویزیون پروګرام کې به هم ما د لمن نه پریښودا او د دنه به ما مشورې اخیستې چې را داسې یو پروګرام مونږ کوو نو ته دې کې مونږ سره دغه ملګرتیا لري نو دا به ډېر ښه وي بیا کوم هنرمند چې کله سترګې پټې کړې دي نو هغه باندې سمدوار هغه په ریډیو باندې ښکلي پروګرامونه کړي دي واقعي کې اکثر سکرپ هغه د ولیکلو ماته به چې راشه دا پلانې هنرمند چې دی نو دا سترګې پټې کړي دنیا نه تللې دي نو په دې باندې دا پروګرام مونږ کوو نو دغه دغه خدمات دي نو مونږ به د دې دا کمې نه پوره کېږي دا به ګام په ګام محسوسو تر څو پوره شي ریډیو ته زمونږ رابطه وي یا اورېدونکي ریډیو اوري نو د لایک سیب کمې نه پوره کېږي
نو بس تاسو د خدای ژوندۍ لري چې اسلام خان صاحب او دا غلارې نور لارویان چې دی هغه ته د خدای پاک ډیر شون ورکې مونږ خوشاله یو ممنون یم چې مونږ له مو وخت راکې د لایک سیب په حواله مو ډیره مرغلره خبر راته وکړلې چې
ډیره مننه د مشال ریډیو څومره ملګری چې دی اورېدونکي چې دی د تاسو د ټول یو جهان مننه چې تاسو په یو خلیکوال او خشایر یو ښه انسان باندې دا خبرونه را جوړه کړو دا اوریدونکو تر وګو مو رسول یو جهان مننه
دا حاجی اسلم خان چې درواخات لایق زاده لایق د موسیقي د میدان د خدمتونو یادونه کوله د لایق د خدمتونو فیرس ډیرو ګټه موږ یوازې زنوړه خونو باندې رڼا واچول شو له همدې سره اجازه غواړو چې ستا د خیس ګلون ډیر دی جولې می تنګه زب کم کم ټولاوما
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لساته خبرونه کوي. پر دې سربیرا اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا ورېدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.